په لر او بر کې د مشال رادیو اوریدونکو ستړي مشه سهار په خیر او سلام پښتونخوا دا د نن ورځې لپاره مو خبرونه پیل کړې. په دې سهارنۍ خبرونه کې مو کوربه او پروډوسر زه نجیب امریم، په خبری سرویس کې راسره ملیحه میرزاده او په تخنیکي څانګه کې فضل خان افریدی ملګرتیا کوي. د دې ساعت په مهمو رپورټونو کې اورئ: په قبایلي سیمه او رګزو ایجنسۍ کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې 12 وسلوال وژل شوي. په بل رپورټ کې به اورئ چې د شمالي وزیرستان ملک ماشر خان پرون ناوخته ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلی دی، او په کوټه او کراچۍ کې پر ملالۍ یوسفزۍ د شوي برید پر ضد مظاهرې شوي دي. نور رپورټونه وروسته در پیژنو، خو دا مهال مایک ملیحې ته سپارم چې تاسو ته د دې ګړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی: د پاکستان په قبایلی سیمه او رګزو ایجنسی کې امریکایي ډرون برید شوی دی. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه بارنیان ناڅرګند وسلوالو تښتولي دي، او د ترکیې وزیر اعظم وای په هیواد کې شامی مسافروړونکي کوس کړل شوی جهاز کې وسلوه. د خبرونو تفصیل: د پاکستان په قبایلی سیمه او رګزو ایجنسی کې د امریکایي ډرون برید له امله 12 وسلوال وژل شوي دي او 12 نور زخمیان دي. د رګزو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه تر مخه د غبرید د زیارت په ورځ قریبا 4 بجو په وخت په بلند خیلو سیمه کې د حافظ ګل بهادر ډلې کمانډر د شاکر الله په مرکز شوي دي. د چارواکو تر مخه په مړو کې غیر ملکیان هم شامل دي. د چارواکو وینا ده چې په برید کې د حافظ ګل بهادر ډلې اهم کمانډر کاری عمر هم وژل شوی دی. د دې نه وړاندې په اپریل 2009 کال کې د بروګ اورګزو ایجنسی په خادیزو سیمه کې د ډرون برید ترسره شوی و چې پکې 12 وسلوال وژل شوی و. تیر ماښام ناڅرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان د بورخیل قبیلې مشر ملک ماشر خان سره د دوو نورو رشتہ دارو په ډزو وژلې. د سیمې د پولیټیکل انتظامیا چارواکي وای دوی د میرانشاه بازار نه افغان پولې ته نږدې خپل کلی تبه ته روان وو چې په میرانشاه ډانډې سړک باندې پر وسلوالو برید وکړ. چارواکي وای د نوموړي سره خپل کشر وراره هم وو چې په پیښه کې ژوبل شوی دی. د تیرې سمودې راهیسې په قبایلي سیمو کې په سلګونو مشران په نښه شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وای د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بهرنیان ناڅرګند وسلوالو تښتولي دي. دغه دوه تنه بهرنیان چې یو نر او بلې ښځه ده، نامعلومه وسلوالو د موټر نښکته کړي او نامعلوم ځای ته وړي دي. دغه بهرنیان له غزنی څخه کابل ته روان وو چې سړی د کینیډا او ښځه د امریکا سره تعلق لري. تر دې دمه چا د دې ذمهواري نه ده قبول کړې. د زیارت په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته د انساني حقونو لپاره کارکوونکو ډلو، د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ګوندونو او د مدني ټولنو استازو په سواد کې پر ملالۍ یوسفزۍ د ترسره شوي برید پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو په لاسونو کې مشالونه نیولي وو او پر ملالۍ د حمله کوونکو پر ضد یې شعارونه ورکول چې ټوپکمار د یوې قلمدارې ماشومې نه په ډار دي. په مظاهره کې ښځو هم ګډون کړو او د سرونو نه پټه تاوې کړې وې چې پرې لیکل شوي وو زه هم ملالۍ یم. بلخوا د بلوچستان په کوټه کې د زیارت په مازیګر د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه یو مظاهره ترسره شوه چې پر ملالۍ یوسفزۍ ترسره شوي برید یې په سختو ټکو کې وغندلو. ملالۍ یوسفزۍ په روانه هفته کې په سواد کې وسلوالو طالبانو په ډزو ویشتلې وه چې له وجې سخته ټپي شوه او لا هم په پنډی کې په یو هسپتال کې تر درملنې لاندې ده. ډاکټران تر اوسه وایي تر اوسه هوشدا. نن په پاکستان کې د ملالۍ لپاره یوم دعا منزل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وای د هیواد له جنوبی برخې 15 بارني اسلامي ملایان وستل دي. دغه ملایان چې یو دیش د پاکستان سره او سلور د ایران سره تعلق لري، په جنوب کې د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د جماعتونو نه لري کړل شوی دي. په دوی تورونه دي چې ولس د افغان حکومت پر ضد جهاد ته هڅوي. د ډنډ ولسوالۍ والی احمد الله نزیک مشال ریډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي چې د پاکستان دغه ملایان د بلوچستان صوبې سره تعلق لري. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان د زیارت په ورځ ویلي د شام یو مسافروړونکي جهاز چې په انکارا کې کوزیدلو ته مجبور کړل شوی و، پکې وسله وه چې د شام د دفاع وزارت ته وړل کېدله. شامي مسافروړونکي الوتکه چې له ماسکو نه د دمشق په لور روانه وه، د شروع په ورځ په وروستي ساعتونو کې له هغه وروسته د ترکیې انتظامیې په حکم کوزه شوله چې کله دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړل. په انکارا کې اردغان خبریالانو ته وویل دا وسله او سامان د روس له یوې ایجنسۍ نه د شام دفاع وزارت ته لیږل شوی و. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو ماهر په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د تیرو په اړه یو تت تصویر وړاندې کړی دی. احمد شهید ویلي د بشري حقونو فعالین د کوتکو سره وهل کی، د جنسي تیر اخکار دي، بې خوبه دي او د نورو فعلونو په ګډون په مسخرګي پانسي کیږي. شهید ویل ایران په 2012 کال کې تر اوسه 223 کسان پانسي کړي دي چې زیاتره د قاچاقو د تیرو په وجه پانسي شوي دي. شهید ایران لخوا د سزا په توګه د سنگسارولو د استعمال هم غندنه وکړه. شهید دا ویل ایران اوس د انټرنیټ استعمالونکو پر ضد هم کاروایی کوي چې نور لسپانه لیکونکي او په انټرنیټ خپل نظر وړاندې کوونکي یې نیولی دي چې څلورو ته پکې په جنوري کې د مرګ سزا هم باورول شوه. د ریپبلیکن ګوند د مرستیال ولسمشر امیدوار پال راین او مرستیال ولسمشر جو بایدن په جنوبي کینټکی ریاست کې په یو ټی وی چینل د بحث پر مهال په کورنۍ او خارجه پالیسي خبرې کړې دي. راین ویل په لیبیا کې پر امریکایي کونسلیټ برید او د امریکایي سفیر وژنه د باراک اوباما خارجه پالیسي څرګندوي.
د بنغازی مسله یو علمیه ده، خو له بده مرغه دا په پراخه ډول ستونزه ښکاره کوي او دا هغه څه دی چې په ټي وي د باراک اوباما خارجه پالیسي ښکاره کوي چې نړۍ لا نوره ګډوډوي او زموږ حفاظت ته زیان رسوي.
بایدن ویل اوباما د امریکا ائتلافونه واپس بحال کړي دي او د یوې کامیابۍ په ډول یې د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې په هیواد لګول شوي بندیزونو ته اشاره وکړه. بلخو امریکا د زیارت په ورځ لارنس پوپ نوم په لیبیا کې د امریکا نوی سفیر په توګه اعلان کړی دی. دی به د کریسټوفر سټیونز پر ځای کار کوي چې تیره میاشت په بنغازی کې پر امریکایي سفارتخانه په یو برید کې ووژل شو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې درته هر کله وای. نن د جمعې مبارکه ورځ او 2012 کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. وخت 9:01 وړاندې په خبرونه کې په قبایلي سیمه ورغزو ایجنسی کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې 12 وسلوال وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان ملک مشرخان پرون ناوخته ناسرګندو کسانو په ډزو وژلې. د ملکانو په وژنه قبایل اندېښمن دي.
قبایلي علاقې کې دومره مشران دي چا ووژل، د دې څه تحقیقات نه وشول او نه یې څوک ونیول شول. دا د قبایلو لپاره ډېر زیات نقصان دی.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې دوه بهرنیان وسلوالو تښتولي دي. په کوټه او کراچۍ کې پر ملال یوسف زید د شوی برید پر ضد مظاهره شوې. د ترهګرۍ جنگونو د نارینه او نزیات میرمنې ځپلي، نو دوی ولې مزاحمت نه کوي؟
داغي یعنی د وی اف اغه ایکسپریشن چې دی اغه صرف جڑا دا اغه بهر سړک ته نشي راوته، ولی چې داغي پلار داغي رور داغي خامن اغه چکلی پکور کې اغه کړی دا.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای ننګرهار کې ولسی پارکونه صنعتي پارکونه په جوړېدو دي.
دلته منګدري پارکونه لرو، یو د شیخ مصری پارک ته، بل د قالینو پارک ته او بل امسار شاهي پارک ته.
د دې تر څنګ به د جمعتونو د اهمیت په اړه هم یو رپورټ واورئ. جمعتونه د مسلمانانو مهم عبادت ځایونه دي.
خو موجوده حالت دی چې د جمعات کوم کردار پکار دی، بدبختانه اوس مسجد هغه کردار نه ادا کوي.
را سره اوسه رازو د خبرونه لومړی رپورټ ته. د پاکستان په قبایلی سیمه او رغزو جنسی کې د امریکایي بی پایلټ جاسوسي الوتکې لخوا د برید لامل 12 وسلوال وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د بی پایلټ الوتکو بریدونه په عمومي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې په 2009 کال کې هم په یاد سیمه کې په اول ځل ډرون برید ترسره شو. لسیمه نازمونږ د همکار رپورټ ته پام وکړئ.
د پاکستان په قبایلی سیمه او رغزو ایجنسی کې د امریکایي بی پیلټ جاسوسي الوتکو لخوا د برید له امله پولیټیکل انتظامی تر مخه 12 وسلوال مړو او 12 نور زخمیان شوي دي. د رغزو ایجنسی مرکزی دفتر نه مشال لډیو ته دا اول شول چې دغه برید د زیارت پورس تقریبا 4 بجو په وخت د کوزي او رغزو ایجنسی په بلند خېلو سیمه کې د حافظ ګلبادر ډلې کمانډر د شاکر الله په مرکز شوي دي. د مقامی انتظامی تر مخه چې په مرکز باندې د ډراون الوتکو لخوا 4 مزایل داخل وروسته مرکز ودانی ته هم سخت زیان رسیدلی دی. بلخوا د استخباراتي ادارې یو چارواکي نوم او غږ نه ورکولو په شرط موږ ته وویل چې د برید په وخت په مرکز کې 150 نه واخله تر 150 پورې کسان موجود وو. چارواکي دغه وینا وه چې په برید کې د مړو شمېره 18 نه زیاتېدلی شي. چارواکي تر مخه چې په مړ شوو وسله والو کې غیر ملکیان هم شامل دي. چارواکي دا هم وویل چې په برید کې کمانډر شاکر الله بچ پاتې دی، خو بلخوا په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی ته د برید وروسته د کمانډر کاري عمر د وژل کېدو خبر ترلاسه شوی دی. د چارواکي د وینا چې کمانډر کاري عمر د حافظ ګل بادر ډلې اهم کس ګڼل کېدو. په پیښه کې د زیان په اړه د وسلوال ډلې لخوا کوم دریځ لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د ضلع هنګوټل تحصیل نه قریبا 15 کیلومتره لرې بلندخیلو پوله شمالي وزیرستان ایجنسی سره لګېدلې ده. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بادر ډله مضبوطې ټکانې لري. د افغانستان پولیس سره نږدې په شمالي وزیرستان کې ټول نه زیات وسلوال طالبانو او القاعده خلاف د ډرون بریدونه شوي دي. په اورګزو ایجنسی کې د ډرون جاسوسي الوتکو لخوا دا دویم برید دی. د دې نه وړاندې د اپریل میاشت په 2009 کال کې بره اورګزو ایجنسی په خادزو سیمه کې د ډرون برید ترسره شوی و چې پکې 11 وسلوال وژل شوي وو.
بیا هم له قبایلي سیمې په شمالي وزیرستان کې د براخیل قبیلې مشر ملک مشر خان نصرګندو وسلوالو کسانو په ډزو وژلی دی. د ده سره د ده نور دوه خپلوان هم وژل شوي دي. نوموړی د میرانشاه نه خپل کلي تبای ته په لاره و چې په کمین ناستو پرې کسانو پرې ډزې وکړې. د ملک مشر خان کورنۍ وایي له چا سره بدی نه لري. په دې اړه پام کوي زموږ د همکار علیګلی رپورټ ته.
تیره ورځ ماښام ناسرګنده وسلوالو د شمالي وزیرستان ایجنسۍ بوراخیل قبیلې مشر ملک ماشر خان سره د دوه نورو رشته دارو په ډزو باندې ووژلو. د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې ملک ماشر سره د دوه نورو رشته دارو د میرانشاه بازار نه افغان پولې ته نږدې خپل کلي تبۍ ته روان وو چې په میرانشاه ډانډې سړک باندې ناسرګنده وسلوالو ورباندې برید وکړ. د دوی په وینا قبایلی مشر ملک ماشر او دده د کورنۍ دوه نور غړي په موقع باندې ووژل شول. چارواکي وایي چې د نوموړي سره خپل ماشوم وراره هم موجود وو چې په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون لکایي ذمهداري شکلان دی د خاورې تختن قبایلو ته نوټس ورکړی شوی دی. په 13 لسیزه کې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مشران د مختلف نوعیت په پیښو کې وژل شوي دي چې د یوې شمېرې تر مخه په شمالي او سویلي وزیرستان کې تر 300 نه زیات مشران د منځه تللی دي. دا چې د قبایلي مشرانو په نخه کول د سیمې دپاره څومره د نقصان سبب ګرځېدلی دی. په اړه یې د وزیرستان احمدزی وزیر سیاسي او قومي مشر محمد علي وزیر مشال ریډیو ته وایي
د قبایلي مشرانو وژل 2002 د اخیری نه شروع ده تر اوسه پورې جاری ده. دا پته نه لګي چې د حالات به تر کومه وخته پورې وي او دا خبرې به د هغې سره دغسې هم تړلې وي. مسله دغه ده کله چې یاره دا قبایلي علاقې کې دومره مشران تعلیم یافته روشن خیال فکر ملګري د لشکر مشران قومي تکړه خلک دي د چا ووژل د دې څه تحقیقات نه وشول او نه یې څوک ونیول شول. دا د قبایلو دپاره ډېر زیات نقصان دی.
د یادونې ده چې ملک ماشر خان نه یوازې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ لوی مشر وو بلکې د قبایلي سیمې یو لوی تاجر هم وو چا چې د پخوا راهیسې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کولو. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی او نه یې د کورنۍ غړیو په چا باندې تور لګولی دی. خو د سیمې خلک وایي نوموړي د چا سره هم کومه ذاتي دښمني نه لرله.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بهرنیان ناسرګندو وسلوالو کسانو تښتولی دي. ویل کېږي چې دغه بهرنیان له غزنی نه کابل ته روان وو. په دوی کې یو امریکایي سړی او بله کاناډایي میرمن ده. تر اوسه چا د دوی د تښتولو پړه قبوله کړې نه ده. زموږ همکار سید شاه سقیم له غزنی نه.
دغه دوه تنه بهرنیان چې یو یې نر او بله یې ښځه د پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې ناپیژاندو وسلوالو کسانو له موټر څخه کته کړي او کوم ناسرګند ځای ته یې وړي دي. ویل کېږي چې تښتول شوي کاناډایي سړی او امریکایي میرمن تېره ورځ له غزنی څخه کابل ته په موټر کې روان وو چې د سید آباد په ششګاو سیمه کې موټر ناپیژاندو وسلوالو کسانو ته په ګیر ورغلی دی. د میدان وردګو ولایت یوه دولتي سرچینه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تښتول شوي کسان افغانستان ملکی بهرنیان دي او په یو کورلا موټر کې لغزنی څخه کابل ته روان وو. سرچینه وایي چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې بهرنیان به چا تښتولی وي، خو وایي دا کار له طالبانو پرته بل څوک نه کوي. تر اوسه پورې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو له هم په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی کې هم 23 تنه کوریایان نیولي وو چې وروسته یې بیا له دغې ډلې څخه 2 تنه ووژل او پاتې 21 تنه یې چې پکې 15 نارینه او 16 ښځې وې بیرته خوشې کړل.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې
پپاو کم یو لس بجو،
اقتصادی نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم پینزه بجو.
او سم د ننګیالی ملالی یوسفزی د صحت په اړه تازه معلومات اخلو. له اسلام آباد نه زموږ همکار رابیا کرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابیا، د ملالی یوسفزی په اړه وروستي معلومات تاسو ته رسیدي؟ ویل کیږي چې هغه د راولپنډۍ په سی ایم ایچ کې د درملنې لاندې ده.
بالکل نجیب، ملالی یوسفزی د علاج لپاره پنډې ته پرون مازدیګر راوستل وه چې آی سی یو وارډ کې داخله کړې ده، چېرته چې د هغې د علاج معالجې لپاره سینیئر ډاکټران ناست دي. د ملالی یوسفزی ډاکټر مطابق چې په سلو کې 80% ښکاري چې ملالی به ښه شي، او را روانې چې کم څلېرش کنټې د هغې د ژوند لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي.
او د دې په لړ کې اورېدل کېږي چې نن د جمعې ورځ ده، نو ځانګړې دعاګانې هم منزل کېږي.
بالکل نجیب، نن چې دې اعلان شوی دی چې دا ورځ به د ملالا لپاره د یومې دعا پر توګه کېږي، چې هغوی مخکې به د جمعې د لمونځ نه پس به ملالا د صحت یا بیل لپاره د صحت لپاره به دعاګانې کېږي. لاسونه اوچتېږي.
څومره اهمیت ورکړل شوی د ملالې د کیس ته د پاکستان په مطبوعاتو کې؟
نو څومره مجموعات د پاکستان ورته هغوی ډېر زیات اهمیت ورکړی د ملالا ژوند ته، د هغې چې کوم مشن دی هغې ته د خلکو په ډېر زیات خفګان ښکارېږي او ډېر زیات خلکو پې لیکنه کړې ده.
اسلام آباد کې څه حال دی؟ موږ د کراچۍ نه رپورټ لرو چې هلته مظاهرې شوې د دې نښه کولو پر ضد باندې، همدارنګه په بلوچستان کوټه کې هم مظاهرې شوې دي، پېښور کې هم ماشومانو لاریون کړی، او په اسلام آباد کې په پلازمینه کې څه کیسې دي؟
بالکل، پرون چې د اسلام آباد کې هم د پورم نماز شوی دی، خلک راغون شوي وو د ملالا په حق لا خبرې اترې کولې، چې په ملالا چې کوم برید شوی دی نو چې ماشومانو دا نه وه پکار، دا وړه ماشومه وه او دا په وي په ملالا برید نه دی، چې دا په غونډ کام برید دی.
ډېره مننه زموږ همکار رابیا اکرم خان په اسلام آباد کې. هلته د بلوچستان په کوټه کې د زیارت په مازیګر د پښتون ملت پال لیز د کونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لاړخه یو مظاهره ترسره شوه. مظاهره چیانو پر ملالا یوسفزی ترسره شوی برید په سختو ټکو وغندل، او حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پیښې پلټنې دې وکړي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار نیاز موساخیل رالیږلی رپورټ ته.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه تر سره سوی مظاهره کې پر ملالا یوسفزی د سوی برید په سختو ټکو غندنه وسوه، او دا عمل تعلیم دشمنه کار وبلل سو. د مظاهره پر مهال د یاد ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې پر ملالا سوی برید یوازې دا مطلب ورکوي چې د کام بچان دي لزده کړي به برخې کړل سي.
تاسو معلومه ده چې زموږ په ملک کې خاص کر په دربولان تر چترال پرته پښتونخوا سیمه کې دهشتګردي انتحاف سندي دې ته زیات وده ورکول شوی ده، د دې پالنه شوی ده، یو غوښتي د پاره کې ځان موږ په دې ټول وطن کې علم لمنځوي سي، سکول لمنځوي سي، یونیورسيټي لمنځوي سي، د استاد لمنځوي، او دغه دروازې زموږ د کام موږ د وطن پرده بچانو باندې بند کی.
کبیر افغان زیاته کړه، ملاله اوس د پښتنو لپاره د یو فکر او نظریه نوم جوړ سوی کوم چې یوازې د علم او امن خورولو پیغام ورکوي.
قسم د دې عمر ډیر کم د 14 کلن د خودی هغه کار کړیو چې واقعتا موږ په وطن کې مثالونه ډیر کم، یو طرف دا یو ماشومه ده، لیکن ملالې بل خواته د یو نظریه نوم سو، د یو فکر نوم سو، د یو اصول نوم سو، سیمانه امن غواړو، په خپل وطن کې غواړو، ترګری ختمو، تعلیم غواړو، هر کلی کې سکول غواړو، هر بچی په سکول کې غواړو، وار استاد په کلاس کې غواړو.
د مظاهره یو ګډونوال او زده کوونکی محمد اشرف یوای پر ملاله سوې برید هر څوک او پتیره بیا زده کوونکی ډیر خپه کړی دی.
بل پلو د زیارت په ورځ مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته د انساني حقونو دپاره کارکوونکو ډلو د ښځو د حقونو دپاره کارکوونکو ګوندونو او د مدني ټولنو استازو پر سوات کې پر ننګیالۍ ملالۍ د ترسره شوي برید پر ضد مظاهره وکړه. زموږ بل همکار ظفر کریمی له کراچۍ نه.
د مظاهرې ګډونوالو په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې پرې د ننګیالۍ ملالۍ سره د یووالي نارې لیکوې. په ځینې بینرونو لیکل شوي وو چې ټوپکمار له تشلاسي ماشومینه په ویره کې دي، ټوپکمار د قلموالي ماشومینه په ډاډ دي. که تاسو یوه ملالۍ ووژنئ نو د هر کور نه به یوه ملالۍ بله هم در ووځي. ملالۍ موږ شرمنده یو ځکه چې په تا برید کوونکي ژوندي او خوندي دي. په مظاهره کې ګڼ شمېر ښځو هم ګډون کړی و. د مظاهرې زیاتره ګډونوالو ښځو له خپلو سرونو پټۍ تاو کړی وې چې پرې لیکل شوي وو زه هم ملاله یم. یوې شپږ کلنې ماشومې په اوچت کړي بینر لیکلي وو زه هم لویېږم زه به هم ملاله جوړېږم. مظاهرې ته د مدني ټولنې استازي وینا وکړه او زیاته یې کړه، پاکستان زمونږ د ټولو دی، دا د کومې ځانګړې سیاسي یا مذهبي ډلې د پلار دفتر نه دی چې هغوی دې خپله خوښه په نورو په زور ورمني. موږ ټول د ملالۍ سره یو. زمونږ نننۍ مظاهره هم د دې دپاره ده چې په زور کلي نه کېږي او موږ د هر ظلم په ضد اواز اوچتوو. بس کړئ، د وسلوالو تر شا ودرېدل بس کړئ. زمونږ ماشومان هم د سکولونو ویلو حق لري. د مظاهرې یوې بلې ګډونوالې خپل تاثرات مشال رډیو سره په دې ټکو کې شریک کړل. اصل کې دغه برید د تعلیم او زده کړو په یو اوچتېدونکي آواز او عزم شوی دی. دا برید په یوې تعلیم یافته ښځینه زده کوونکي شوی دی. دا صرف د سوات معامله نه ده، دا د ټول پاکستان ستونزه ده. دا انصاف نه دی. موږ د دې ملک خلک یو، دلته ټیکس ورکوو او دا د دې دپاره نه ورکوو چې د ټیکس دغه پیسې دي زموږ او زموږ د ماشومانو په ضد مصرف شي. په مظاهره کې د پاکستان لپاره د انساني حقونو د کمیشن چارواکو هم ګډون کړی وو. د یاد ګوند د سیند صوبې پخوانی مشر کرامت علي مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان کې انتها پسندي ورځ تر ورځې زیاتېږي او له دې وجې د پاکستان تاثر په ټوله نړۍ کې مشکوک شوی دی. دغه ترهګر چې اوس یې په ماشوم حمله کړې ده، دغه خلک همدغلته په سوات کې موجود دي. د دوی په خلاف اپریشن کولو نه حکومت په دې خبره ځان خلاصوي چې برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. دوی دغلته اوس هم موجود دي او په ضد یې عملیات پکار دي او سیمه له دوی څخه خلاصول پکار دي.
د ظفر کریمی رپورٹ موریدو. ترهګری په پیښو کې د نارینهو ترڅنګ زنانو ته هم ډیر لوی تاوان رسیدلی دی. خو د میرمنو لخوا ترهګرو خلاف کوم غبرګون په مخې ته نه دی راغلی. دوی ترهګری خلاف جنگ کې عملا کومه برخه نه ده اخیستې. خو یو شمېر منورې پښتنې میرمنې وایي د پښتنو میرمنو د اظهار طریقه د نارینهو نه جدا ده. انیس اجمل رپورٹ لري.
په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې چې د ترهګر بریدونو او چاودنو لړۍ پیل شوې، په هغې کې د نارینه تر څنګ ښځې هم متاثرې شوې دي. خو داسې ډېر کم لیدل شوي چې ښځو د ترهګرو او انتها پسندو سوچ پر ضد په پراخه کچه احتجاج کړی دی. کله مو چې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر نه په دې اړه وپوښتل چې په ښځو کې د تشدد او انتها پسنده سوچ پر ضد جذبات څومره ژور دي، نو د نوموړي ځواب څه داسې و:
د پنو خزو او ډېر سترونګ رول همیشه نه پلی کړی دی او هغه همیشه نه ډېر کلیر دی په دې خبرې هم چې مونږ نه داسې لکه د مذهب په نوم باندې دا چې کوم دهشتګرد راوتي دي یا طالبان راوتي دي یا دا چې څه وسله اوچته کړې ده او خلک د وسلې په زور باندې شاته کول غواړي، ای خلاف خو یو نفرت هم شته دی زموږ د ټولو پښتنو کې. خو ښځو کې ډېر دی ځکه چې هغوی ګوري. د دې غټ مثال که تاسو وګورئ نو سوات کې چې نه ملالۍ په
پاکستان او په پښتنه سیمه کې که څه هم مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو کم احتجاجونه کړي، خو چې شوي هم دي پاغې کې د نارینه شمیر زیات دی. پښتنه دا ده چې په ترهګرۍ کې ښځې هم اغېزمنې شوي، نو بیا په دې اړه دوی د خپلې غصې او غم اظهار څنګه کوي؟ په اړه یې د مسلم لیگ کاف ګوند یو مشر نګهت اورکزی وایي، په پښتنه ټولنه کې د ښځو د احتجاج طریقه د سړو نه بدله ده.
هغه بدله ده، هغه دې دپاره بدله ده چې اوس لکه کور کې ظاهره ده چې پولیټیکل ښځې چې دي نو هغه په ګراؤنډ باندې راتلی شي. ٹھیک سو جی، که دہشتگردی نور هغه راشي نو خلک کټی وی تناسي ښځې ټولو نه زیات باغې ته جاړي.
نګهت اورکزی وایي، په پښتني ټولنه کې چرته چې سړی برلاسي دي، ښځې د احتجاج په توګه بهر نشي راوتلی.
هغه بهر سړک ته نشي راوتلی، ولې چې داغه پلار داغه رور داغه خامند هغه ټیکلی پکور کې هغه کړی دا زخم دغه مېما چې سو پورې اویرنس ښځو ته نه راغلی، لیکن ښځو ته دا لا اویرنس نه دي چې هغه خپل پلار یا رور یا خامند پوي کی چې سو پورې زده دی یو حصہ نیمه جوړه شوی، نو دا زما سترنت چې دی نو زما هغه سترنت نشي زیاتې دی.
خو بشرا گوهر بیا وایي اوس وخت بدل شوی دی، ډېر ښځې هغې سره په احتجاجونو کې برخه اخلي او د ترهګرو پر ضد خپلې رایې اظهار کوي.
ټولنه زیات افیکټیوی په داسې قسم دغه کې ښځې او بچي او وخت اوس راغی چې څنګه وکتل چې ملالۍ له څنګه ریسپانس نن دا هم خلک وایي چې مونږ یریدله او هغه دومره کلیئر وو په ګوته یې کړل دا طالبان ټیررسټ نن هر
د نګهت اورکزی په خبره د پاکستان سیاسي ګوندونو لا پکار دي چې په خپلو سیمو کې ښځې هم له ځان سره په غونډو او جلسو کې شامل کړي، نو داسې به په پښتنو ښځو کې د خپل خوښي او نفرت د اظهار کولو حوصله راپیدا شي.
په یوې وړې 14 کلنې ملالۍ جلۍ باندې وسلوالو برید کړی او هغه په روغتون کې ده او نن د هغې لپاره د دوه ورځ مانځل کیږي. فیضا فیاض هم د یوې وړې نجلۍ ذکر کوي.
نازکا غنم رنگی شام چی میدا ہے 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 خندارا تکوی ادارا تکوی خندارا تکوی ادارا تکوی ہم بھی نہ کبھی ہمرا نہ شرمی گیلے بنے دا چکے دا
د فضا فیض نه تاسو سندره اوریده او نه نیمه بجې کیدون کې دي. تاسو ته ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په قبایلی سیمه اورګزو ایجنسی کې په امریکایي ډرون برید کې اولس وسلوال وژل شوی دی. تیر ماښام ناصرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک ماشر خان سره د دوه نورو رشتہ دارو په ډزو وژلې. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بارنیان ناصرګند وسلوالو تښتولي. په کراچۍ او بلوچستان کې په ملال یوسفزی د وسلوال برید خلاف مظاهره شوی دی. افغانستان وایي د کندهار ولایت نه 15 بارني مولایان د هیواد نه وستلې دي. د ترکیه وزارت د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان وای د شام په هغه مسافرونکو الوتکه کې وسله او سامان موجود و چې پانکره کې ورته د کوزیدلو حکم شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو یو ماهر د ایران د بشري حقوقو حالت په اړه یو خړ تصویر وړاندې کړی دی. او د ریپبلیکن ګوند د مرستیال ولسمشر امیدوار پال راین او مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو ټی وی چینل په کورنۍ او خارجه پالیسی بحث کړي.
ملیح میرزاده و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس هم رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مساخیل د پاکستاني ورسپانو پانی اړولې.
نن که موږ پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو د مشرق ایکسپریس، آج او جنگ ورسپانو ادارې پلانجمن خط لیکلی شوی دی. د کې آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اخر کار سویس عدالتونو ته د صدر آصف علي زرداری د مال را سرګندولو لپاره د خط لیکلو په معاملې سپریم کورټ او حکومت پاکستان سلا شوی دی او دا رنګ د حکومت او عدلی ترمن زاروان تاو تریخواله پایته ورسېدو. ادارې لیکي چې سوال دارا پورته کیږي چې که حکومت لا د عدالت په حکم عمل کول وو نو بیا ولې د سمو دی دا تاثر ورکړی کېدو چې که اسمان زمکه ته هم راشي نو خطبه نه لیکل کیږي. او هم د دې رویې لکه بلا یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د چوکې نه لاس وینځل. ادارې وړاندې لیکي چې د دې خبرې مطلب دا دی چې دا فیصله د یوسف رضا ګیلانی دور کې هم کېدی شو او که د هغه په دور کې دا فیصله کړې شوې وه نو نه به یوسف رضا ګیلانی برطرفه شوی وو او نه به د 15 کالو لپاره هغه نااهله ګرځېدلی وو. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د لوی اختر رانږدې کېدو سره سم ځای په ځای د سارو میلې لګېدل شروع شوې دي. حالانکه حکومت د میرو د پاره محسوس ځایونه ټاکلی دي او نورو ځایونو کې د دفع یو سلسلو سلو ختم تر لاندې د میلو یا منډو اجازت نشته. خو د دې باوجود ځای په ځای د سارو میلې په نظر راځي. ادارې وایي چې د دې بې ځایه منډو او میلو د لاسه یو طرف ته د ټرافیک روانه کې مسله وي او خلکو ته په تګ راتګ کې هم تکلیف وي، نو بل طرف ته د دې سارو د لاسه ګندګي هم خوريږي کم چې د خلکو په صحت بد اثر غورځوي. اخره کې ادارې لیکي چې باید اولس هم حکومت احکامات په نظر کې ونیسي او په مقرر شوی ځایونو کې میلې ولګوي او د دې سره سره حکومت له هم پکار دی چې د میلو په سم ډول تنظیم وکړي چې پکې د صفای او خوراک خاص خیال ساتل شوی وي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبون خپل ادارې کې وایي چې پاکستان ته الله تعالی هر قسمه نعمتونه ورکړي دي. دلته غرونه، سندونه، ساراګانې او هر قسمه موسمونه شته. خو د دې باوجود مونږ ګورو چې هر ورځ د امریکې، برتانیې او نورو ملکونو سفارتخانه نو تا دخل کو کدارونه ولاړ وی چې د ملکا بهر لاړ شي. اداري وایي چې بعضي خلک بهر ملکونو کې پناه اغستو د پاره قانوني لارې خپلوي خو بعضي بیا په غیر قانوني لارې زی او د کې اکثر د مرګ خلیته ورسي. اداري اخره کې وایي چې دا د حکومت ناکامي ده چې د دومره غني او مالدار ملک نه خلک تختی او د کې لوی وجه د مایوسی ده. باید چې حکومت داسې اقدامات وکړي چې د خلکو یقین پزی شي او دا شان دغه خلک د ملک تختی دونه منکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ د مطبوعاتو په لړ کې مو دوه ورځپاڼو ته کتنه کړې. د امریکا واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو خپلې ادارې پر ملالې یوسفزی د طالبانو مرګونې برید په اړه لیکلي دي. دغه ادارې زموږ همکار ګلایاز لوستي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل ادارې پر ملاله یوسفزی د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګونې برید لیکلې ده. ادارې کې راغلي چې په نړۍ کې د اسلام په اړه منفي خیالات په خپله طالبان خوروي. په یو وړوکي جنۍ برید دا څرګندوي چې طالبان پاکستان او افغانستان د جهالت دور ته بوتلل غواړي. ورسپانه لیکي چې طالبانو په دې بهادر جنۍ ځکه هم برید کړی چې هغه یو ښه سباوون نمائندګي کوله. په پاکستان کې ډیره زیاته مشهوره وه او د ټولې نړۍ غندنې نه دا خبره څرګنده شوې. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې پاکستان د جنکو تعلیم کې ډیر لږ پرمختګ ښودلی. پخوا دغه شمیره ډیره کمه وه، خو په 2009 کال کې څه پرمختګ شوې. خو تر ټولو بده خبره کلیوالو سیمو کې ده، چرته چې د جنکو تعلیم د نش برابر دی او هلته طالبان په کلو کې زیات شمیر هم لري. ادارې زیاتوي چې په ملالا یوسفزۍ برید یوه خبره په ډاګه کوي چې طالبان د امریکا نه نفرت کوي او هغه هر څه نه چې امریکا پرې ولاړه ده. د طالبانو د وین په وینا د ملالی تر ټولو لوی ګناه دا وه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغې محبوب مشر وو. ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي، ممکنه نه ده چې دغه شان کسانو سره چری هم تړون وشي، خو دا خبره ممکنه ده چې امریکا د دې پر ځای د مظلومو خلکو سره مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې هم خپل ادارې د ملالا یوسفزۍ په بهادرۍ لیکلې ده. ورسپانې لیکي، کچری د پاکستان مستقبل ته ګوري نو دا ملالې سره تړل شوی. طالبان د وړوکي جنۍ نه دومره ویریدل چې پرې مرګونې برید یې وکړو. د هغې ګناه دا وه چې د جنکو تعلیم خبرې کوله. ملالی په ډیره لږه موده کې ډیر زیات شهرت موندلی وو. ملالی یوسفزۍ د پاکستان حکومت او فوج نه ډیره زیاته زړوره وه چې د طالبانو پر ضد یې بهادری وښوده. نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان بانی محمد علی جناح یو جمهوري او معتدل اسلامي هیواد جوړول غوښتل، خو اوس د هغه پاکستان پاتې نه دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علی خان وایي پر ملالۍ برید د نړۍ د مهمو مشرانو لخوا غندل شوی. نوموړي د افغانستان نه د دوی خاورې ته د وسلوالو د وړېدو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. د همدارنګه وویل چې افغان خارجه وزیر زلمی رسول او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی به هم زر له پاکستان څخه لیدنه وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې. زموږ همکار ریاض موساخیل دغه غونډې ته ورغلو.
اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان معظم علی خان وې چې په ملالۍ یوسفزۍ حمله په ټول کام حمله ده او د امریکې په ګډون د نړۍ اکثره ملکونو دغه حمله غندلې ده. د یو تپوس په جواب کې چې آیا امریکایي پوځي کمانډان جنرال جان ایلن د ناټو سپریم کمانډر جوړېدو سره به د افغان خاورې نه په پاکستان د حملې لړۍ ودرېږي، ویان دوی
د پولو هغه اړخ نه کیدونکې بریدونو باندې زمنګ د اندېښنو نه تاسو په خ جوړ خبر یی، او دا خبره موږ په څو څو وار د افغان حکومت او ایصاف چارواکو سره راپورته کړی ده. تر څو چې دا خبره ده چې د خلکو او عہدو بدلېدو سره به د کې څه کمې راشي، دا به وخت ثابتوي. خو زما په خیال دا د ملکونو ترمنځ خبرې وي او د خلکو بدلېدو سره څه لږ ډیر بدلون خو راتلې شي، خو په بشپړ توګه پالیسی یا صورتحال بدلېدل دا ګران وي.
د روسی ولسمشر د پاکستان د دورې پاړه د یو تپوس په جواب کې معظم علی خان وې چې دغه لړکی هلې ځلې روانې دي او پاکستان او روس د دې دورې د پاړه د غوره وخت په لټون کې دي. د افغانستان د خارجه وزیر د دورې په حق لا د یو تپوس په جواب کې د وې
خارجه وزیر زلمی رسول او د سولې عالی شورا مشر ته د پاکستان بلنې تللې دي، خو د بعضې مصروفیاتو په وجه د دې لپاره د وخت ټاکنه لا نه ده شوې. دواړه ملکونه دغه لړکې کار کوي، خو لا تر دې دمه نیټه نه ده ټاکلې شوې او داسې وخت به کتلې شي چې دواړو طرفونو دپاره موضوع وي.
د افغانستان د خارجه وزیر زلمی رسول او امن د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی د دورې د اهمیت او ځنډ په باب لا چې کله مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو، نو هغه وی
کله چې د هیوادونو ترمنځ تګ را تګ وی د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو مابین کسي اختلافات هم وی، نو هغه حل کیږي او هغه ته پر یو لار پیدا کیږي. د څومپلان چې د افغانستان صدر حمید کان چې هغه پاکستان ته زما په نظر دی دا سفرونه کوم د مخکې نه فیصله شوې ده دا به کېږي کېدی شي په هغه کې هزار به شي او سفرونه منسوخ شوي دي.
د افغانستان او چین د تعلقاتو په اړه د یو تپوس په ځواب کې موزم علي خان زیاته کړه چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او چې هر چا سره غواړي تعلقات جوړولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ورزو جلال آباد ته د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوارالحق هدي ننګرهار ته په یو ورځني سفر کې د دریو صنعتي پارکونو څخه کتنه وکړه او په یو خبري کانفرنس کې په سوداګرو غږ وکړ چې د کارخانو جوړولو په خاطر دی په صنعتي پارکونو کې د ځمکې اخیستو لپاره غوښتنلیکونه د دوی دفتر ته وسپاري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوارالحق احدی د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې د حصار شاهي صنعتي پارک بنیادي کارونه ترسره شوي او ډیر ژر به د برېښنا ستونزه هم حل شي. د وویل
مهم کار زمونږ د صنعتي پارکونو لیدل وو. دلته موږ درې پارکونه لرو، یو د شیخ مصری پارک ته، بل د قالینو پارک ته، او بل حصار شاهي پارک ته. مخکې حصار شاهي پارک ته لاړو، له نږدې نه مو کار ولید. دا څو کال کې اس بانک جانی ور باندې کار کوي. سکالې خپل د ایصال بودیجې ځینې تقریبا یو دوه میلیون ډالر ور باندې مصرف شول. صدا د برق پایې او ځینې زیربنایي کارونه هلته اجرا شول. ځینې دونرانو لکه امریکا یو سی آی ډی ویلي دي چې جلال آباد نه به تر غځې پورې د برق مزی وغځي، او که وی ونه کې نو امکان لري هندوستان په دې باره کې کوم سره کوم کې.
نو موږ وایي هغه سوداګر چې د کارخانې د جوړولو تمه لري کولای شي چې خپل غوښتنلیکونه د ایسا دفتر ته ور وسپاري.
موږ تقریبا آماده یو چې دلته توزیع زمکه مشروع صنعتي پارک او متشبثین چې غواړي چې هلته خپل فابریکې جوړې کړي کولای شي چې خپل درخواستګانې سره د هغه پلان د کاري د ایسا ادارې ته ورکي، او موږ به په کم وخت کې ان شاء الله په غیر ارتباط باندې تصمیم نیسو.
د تیرو سو کلونو راهیسې افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیت نه شکایت لري. دا چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د سوداګرو ستونزو د هوارولو په لار کې څومره پرمختګ کړي، دا پښتنه د سوداګرۍ وزیر انوارالحق احدی دا رنګه ځوابوي.
ترانزیت مال چې پاکستان راځي دوی وایي تاسو دې ته باید بیمه واخلئ، او په اول کې د بیمې قیمت سره ډېر جګ سره نیولی و. بل اخره موږ تقریبا دغه 1% باندې 1.2% باندې سره موافقه کړې ده، او دوی باید سره دا تعمیل کړي. دوم دا چې دوی موټر راځي او زموږ موټر هلته سره نه پرېږدي، او دوی وایي چې د موټر لپاره تاسو باید تضمین سره ورکوي. موږ موافقه فعلا په دې باندې سوې ده چې فقط دوی به زموږ حکومت په زموږ موټرو ته یو خط ورکوي چې دا دې موټر تضمین منکو، دې موټر ته باید دوی حکومت تضمین ورته ورکړي. مخکې دوی اصرار کاوه چې منګه باید بانکي تضمین وسده ولرو. بانکي تضمین د قیمت ته تمامېږي او منګه غوښ سره نه لمرلای.
د یادولو د چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو ترمنځ د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه پیل شوې چې نن د جمعې په ورځ به هم دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر تمه څرګنده کړه چې جوړه شوې غونډه به تر ډیره د سوداګرو ستونزې راکمې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
کتونا د لونګي، کدیونا د لونجا، ګلت د ګل پرنګي، د ګل ونستا پرنګا،
او ګلت د ګل پرنګي، د ګل ونستا پرنګا.
کتونا د لونګي، کدیونا د لونجا، ګلت د ګل پرنګي، د ګل ونستا پرنګا،
او ګلت د ګل پرنګي،
د ګل ونستا پرنګا. ششم زچتا تپکات شم،
کس بین شین ششم زچتا تپکات شم،
کس بین شین ششم
زچتا تپکات شم.
ویم چی چور لکا د بنگی، کنا شدر کی د بندا، گلت د گل پرنگی، د گل ونستا پرنگا،
گلت د گل پرنگی، د گل ونستا پرنگا.
پتونا د لونگی، کتیونا د لوندا، گلت
د گل پرنگی،
گل ونستا پرنگا،
گلت د گل پرنگی.
سوزیگی نو زم تا تبلی گم
ستما باندې سوزیگی نو زم تا تبلی گم
ستما باندې سوزیگی
نو زم تا تبلی گم
شما ز پتنگم شما استاد پتنگ دا غلط د گل پرنګي د گل ونا ستا پرنګا
غلط د گل پرنګي د گل ونا ستا پرنګا
ستما ناد لونګي کدی ونا د لونګا
گل پرنگی گلو نا پرنگا خود جانان منی دے حیران کم صاحب درا
خود جانان منی
دے حیران کم صاحب درا
داولا رستا پننگا سوالا ددی پننگی گلت د گل پرنگی د گل ونا ستا پرنگا
گلت د گل پرنگی د گل ونا
د وزیر خان په واس کې سندره تاسو د مشال رادیو نوریده. د افغانستان د کندهار د پولیسو چارواکو ویلي دي چې ډیر ضربه د یو امنیتي پلان پر اساس پاکستان او ایران سره د اړه لرونکو هغو امامانو مخنیوي وکړي چې د افغان حکومت په اړه خلکو ته منفي تبلیغات کوي. دا لاغه وروسته ده چې افغان چارواکو په تیرو څو میاشتو کې په کندهار کې د جماعتونو شاوخوا دېرش داسې امامان له هېواده ایستلي دي چې د پاکستان او ایران اوسېدونکي وو. زموږ همکار بوریوال کاکړ په یو رپورټ کې دا څېړلې چې په مذهب کې د جماعت کردار څه دی او آیا رښتیا هم جماعت او مذهب بېل دینه د نورو هدفونو لپاره هم کارول کیږي او کنه. راځي چې دا رپورټ ورو.
د کندهار ولایت چارواکو دا یو شمیر پاکستانی او ایرانی امامان په دې تور کې له هیواده ایستلی دي چې د هغوی په وینا په جماعتونو کې به خلک د افغان حکومت مخالفت ته هڅول. د مذهبي چارو له کارپو او د پېښور پوهنتون له مرستیال مشر پروفیسر قبله ایاد څخه مې وپوښتل چې په مذهب کې د مسجد کردار څه دی. هغه وویل
دی جماعت بنیادی کردار چکم دے آغا پو معاشرت کے اتفاق اتحاد مینا اخلاقیات تھی او پو معاملاتو کے بہتر ہے او دے خدے پاک سرا دے انسان تعلق خوب موجودہ حالاتو کے چی دی جماعت کم او دی مسجد کم کردار پکار دے بد بختانا اس مسجد آغا کردار نہ ادا کئی.
په کابل کې د مذهبي چارو کارپو قاضي حسن حکیار وای د پښتنو په سیمو کې له جماعتونو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
که د اسلام خبره وي اسلام په پنجاب کې هم ده په سند کې هم ده د افغانستان په بامیانو په تخار کې هم ده نو تر ډېره حده دغه رنګ لمسونې دغه رنګ تحرکات او تخریشات نه وي. دا یو واقعیت ده د پښتون قوم د تباهۍ لپاره د مسجد د نومونه هم استفاده کېږي د قرآن د نومونه هم استفاده کېږي د نور نومونه هم استفاده کېږي.
پروفیسر قبله ایاز وویل ډیر داسې جماعتونه هم سته چې امامان یې په رښتونې توګه د مذهب لپاره کاروي خو د هغه په وینا ځینې داسې امامان دي چې فعالیتونه یې د ولس لپاره په سیمه ییزه او نړیواله توګه ستونزې جوړوي.
بدبختانه او زمونږ د خطه چې کوم صورتحال دې وجه نه زمونږ په ذهنونو باندې ډېر اثرات هم غورځېدلي دي او ځنه علما او ائمه داسې دي چې هغوی ځان له یو لاره منتخب کړې ده او د هغې چې کوم تعلیمات وي هغه د وجه نه مونږ په بین قوامي حالاتو کې هم د مشکلاتو ښکار یو او د ملک دننه داخلي صورتحال کې هم تاته ډېر مشکلات.
قاضی حسن اکیار وای اسلام د زور او جبر مذهب نه دی او د هغه په وینا هر څوک چې داسې کوي هغوی د مذهب له لارې سرغړونه کوي.
د دین دعوت هم باید په نرمۍ باندې وي په زور باندې په جبر باندې په غیر منطقي برخورد باندې نه دین د چا روح ته درک کېږي نو فکری او ذهني تغییر پکې راځي البته په موقته توګه د ویرې یو څوک ظاهر نغاړه کېږدي خو منطقي نتیجه دایمي نتیجه نه ورکوي.
پروفیسر قبله ایاز وویل له جماعتونو څخه د منفي ګټې د اخیستل کېدو په داسې توګه مخنیول کېدای سي چې امامان په دې پوه کړل سي چې د دوی د ځینو لاپرواهیو له کبله ولس او سیمه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېدای سي.
ریاست، جامعات او نور داسې علما چې احترام لري په معاشره کې چې دوی خپل کردار را برسېره کړي میدان ته راشي او د خپل شاګردان او ائمه او علما چې دوی په دې پوه کړي چېرې زنا بے احتیاطو دی وجنا ملت تا ملک تا او دی خطے تا کم مشکلات را پیخ دی.
د مذهبي چارو د کارپوهانو په وینا باید په مسجدونو کې له داسې ویناګانو او تبلیغاتو ډډه وکړل سي چې ټولنه د سخت دریزۍ پر لور بیایي او په سیمه کې د بدامنۍ سبب جوړیږي.
عبدالحق تاسو د بوریوال کاکړ رپورټ اورید او وړاندې رپورټ د عبدالحق کاکړ دی. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون یو مقاله خپره کړې ده چې وایي تر څو د هغو کسانو چې د هند او افغانستان پر ضد د وسلوالو د برتي کولو او روزلو پالیسي جوړه کړې وه احتساب ونشي تر هغو به نور داسې مشران پیدا کړي چې د ملالې یوسفزۍ او د راتلونکو نسلونو مستقبل سره لوبې وکړي. راځي چې دغه رپورټ واورو.
دی ایکسپریس ټریبیون د محمد علي احسان چې د پاکستانی فوج په خوانی کرنل دی مقاله ته د انتها پسند پر ضد زموږ دوه مخیزه پالیسي عنوان خوش کړی دی. لیکوال وای پور څوارلس کلنه ملاله یوسفزی بریت د دې خبرې یادونه کوي چې لا اوس هم پاکستانی ټولنه د مذهبي انتیا پسندو له لاسه زوريږي. د دې په نامه مذهبي انتیا پسند ځکه هم پریشان دي چې د دوی جوړونکي او استادان نور د دوی ملاتړ او ورته پیسې ورکول نه غواړي. خو د دې په نامه له بده مرغه د فوج او جاسوسي ادارو بدلیدلو ارادو یوازې او یوازې د شدت پسندو حوصله افزای کړې ده. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې ریاست شدت پسندو ته د جهاد سبق ورشو دلی نو دوی ته اوس په خاصه توګه اوشکې تویول په کار نه دي. لیکوال له هغو خلکو چې غوسه دي او د دې جرم کوونکي د انصاف عدالت وړاندې کول غواړي ځینې پوښتنې کوي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې چا ټولنه د انتها پسندۍ منګولو ته وسپارله؟ هغه څوک چې د پاکستان د خفیه جنگونو د کولو لپاره شدت پسندي خوره کړه او د جهاد لپاره ریاستي ملاتړ وکړي. چا د خفیه کاروان لپاره له امریکایي جاسوسي ادارې سي آی اي ډالري او وسلې واخستې؟ هغه څوک چې دغه مذهبي جهادیان یې بیرته راپورته کړل او ورته د کارګل د نیولو وویل او په ناکامه کاروای کولو سره پاکستان وشرمولی؟ هغه کوم پوځي کودتا کوونکي وو چې د هغو پوځي افسرانو د پوځي ناکامیو محاسبه وکړي؟ برعکس هغه د فیصلو پر کرسیو کینول. دلته ریټایر کرنل محمد علي احسان په جواب کې وایي هغه لاسونه چې نن په ملاله یوسفزۍ غوندې بیګنا ماشومي ډزې کوي هغه څوک دي چې خپل ریاست د کشمیر د جګړې لپاره روزلی وو. د لیکوال په وینا له بده مرغه په پاکستان کې فوج ته اجازه ورکړل شوې ده چې د مرکزی حکومت له چوکاټه بهر په پوره واکو اختیار کار وکړي. همدا وجه ده چې فوج خپل نظریاتي سرحدونه وټاکل چې د ساتلو لپاره د تحریک طالبان پاکستان قاتلې ډلې اهمه برخه ده. دلته ریټایرډ کرنل محمد علي احسان بیا پوښتنه راپورته کوي چې اخر څوک به د جهادیانو په مرسته کولو د ریاست احتساب کوي؟ آیا کله به هم داسې وسی چې د ریاست د چارو چلوونکی یا د ریاست با اختیار او پیاوړي ادارې ریاستي مجرم وګڼل سي؟ دلته بیا لیکوال وایي د آی اس آی دوه پخوانیو مشرانو جنرال حمید ګل او جنرال جاوید ناصر د ریاستي پالیسي په توګه د جهادیانو ملاتړ کړی وو. د دې په خبره دغو جنرالانو او ځینو نورو د مذهبي انتها پسندو په جوړولو او بحلولو کې مخامخ کردار ادا کړی دی چې نن یې توپک په خپلو خلکو پسې راخستې دي. د مقالې لیکونکي په خبره تر څو هغه کسان چې په پخوا کې د انتها پسندو په جوړولو کې کردار ادا کړی وو هغه د انصاف عدالت ته را نه وصل سي په پوځي اپریشنونو د سوچ ته ماتې نشي ورکول کېدلای. ریټایر کرنل محمد علي احسان په پای کې وایي تر څو د هغو کسانو چې د هند او افغانستان پر ضد د وسلوالو د برتي کولو او روزلو پالیسي جوړه کړې وه احتساب ونسي تر هغو به نور داسې مشران پیدا کیږي چې د ملالۍ او راتلونکي نسلونو له مستقبل سره لوبې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او اوس هم یو نړیوال رپورټ. د امریکا د ولسمشر انتخاب هر څلور کال پس کیږي او سخت کال پر روانه میاشت کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں روان دي. دا چې د امریکا د ولسمشر انتخاب څنګه کیږي او د ووټونو دغه عمل څنګه ترسره کیږي د فرخنده وزیر په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
دا د امریکا د روانو صدارتي انتخاباتو امیدواران دي.
Drones and modern instruments of war are important tools in our fight.
Every brave
د امریکا د ولسمشر انتخاب هر څلور کال پس کیږي. د هغه عمر د امریکا د آئین تر مخې باید 15 کال وي او د دغه هیواد اوسیدونکي وي. په امریکا کې لږ تر لږه 14 کال ژوند کړی وي. یو کس په دریم ځل پرله پسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نشي ودرېدی. دا چې سیاسي ګوندونه به څنګه د خپل صدارتي کاندید انتخاب کوي دا د هر سیاسي ګوند خوښوي. ځینې سیاسي ګوندونه د خلکو رایو ته ګوري او خپل امیدواران په بنیادي انتخاباتو کې ټاکي چې د دوی کوم غړی به د ولسمشر او مرستیال ولسمشر په توګه کار کوي، او ځینې بیا په یو ګوند کې د هغه د کار او قابلیت له وجې رامخ کې کړل شي او دغه سیاسي ګوند یې خپل صدارتي امیدوار وټاکي. او بیا داسې هم کیږي چې یو صدارتي امیدوار کولی شي په خپله خوښه په خپل ګوند کې مرستیال صدارتي امیدوار په خپله وټاکي. انتخابات د ولسمشر او مرستیال ولسمشر لپاره یو ځای کیږي. په یو ټیکټ خلک خپل ولسمشر او په یو بل مرستیال ولسمشر ټاکي. د امریکا صدارتي انتخابات په الیکټرل کالج کې د نورو هیوادونو د انتخاباتو نه جدا دی. الیکټرل کالج چې د امریکا په 500 ریاستونو او په دارالخلافه واشنگټن ډی سی یا ډیسټریکټ اف کولمبیا مشتمل وي، یعنی ټول په یو 500 ځایونو کې وټونه کیږي. په امریکا کې دوه لوی سیاسي ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي او نور سیاسي ګوندونه هم شته. د پرایمري انتخاباتو د راتګ وړاندې سیاسي ګوندونه خپل کمپاین پیل کړي. په دې دوران د ولسمشر او مرستیال ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوي کاندیدان مختلفو ریاستونو ته ځي، د خلکو سره ویني چې دا شان د خلکو مرستې ترلاسه کړي.
د فرخندې وزیر رپورت مورید او د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې د پری غلامي په واسه کې د سندر تاسو ته ډالۍ.
We are a shrink, shrink, the pies are both at our home.